سلامونه د شپې نه بجې دي. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم. پیل په خبرونو کوو. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ایران په ولسمشری ټاکنو کې د مسعود پزشکیان په بریا باندې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هیله ښوولې چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. ډاکټر عبدالله هم د پزشکیان په ټاکل کېدو مبارکي ورکړي او ویلي دي چې ایران د میلیونو افغانانو کوربه دی او خپلې بشري مرستې کوي. د طالبانو حکومت رسما لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان مشرتابه د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړي او هیله یې ښوولې چې دا بریا د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې ته زمینه برابره کړي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډله ییز ډول د اوسلو او یا کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی. د تورخم له لارې او یا کورنۍ، د سپین بول ډک له لارې 28 کورنۍ، او له ایران د نیمروز له لارې 40 کورنۍ، او د هرات اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړې شوی. د نومبر میاشتې له لومړۍ له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لاسو ولایتونو کې سبا یکشنبه د بارانو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیانیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. دغه ادارې د غراز د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوب او مرکزي ولایتو کې د بادونو، دوړو او خاورو اټکل کړی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 1500 تر 800 کیلو متر پورې وي. د ساور له اورښتو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله زیانمنه شوه چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او زرګونه کورنۍ یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب کړل. د فوټبال مینهوالو ته هم دا چې د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فاینل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سویس سره لوبه کوي او هالند له ترکیې سره مخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې په پینالټو شوتونو کې پرتګال ته ماته ورکړه او هسپانیې 2-1 له جرمني لوبه وګټله.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه موریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی دی. د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنګ لګولو ګڼ خبرګونونه پارولي وو.
شاغازی امان الله خان او بچا خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي غخپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دې په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د کابل لبی برقی بمام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت پتنګ کړي.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بی برقی هم ډیره شوې ده. کله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بی برقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال لاغیر علي حامد کرزي او عبدالله ورته مبارکي ورکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په کندهار کې د ګوزان یا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد د مبارزې د دفتر یو مسؤل ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي له دې سره د پولیو ناروغي مثبتې پیښې په کندهار کې درېو ته رسیږي. همهاله د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ نخپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوي او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګوزن علائم هم لیدل شوی. د امریکا غغم د پولیو پر ضد مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله د دوه پیښې تایید کړې او ویلي دي دا دوه ماشومان د 15 او 14 کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنه شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګذر ناروغۍ طبي نمونې څونې وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوې وې چې پایلې یې پرون روښانه شوې دي. هڅه مو وکړه چې په ګذر داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږېږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړنې عملیاتي مرکز په اکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو داخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلی دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د جون په اتمه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سوم میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په جوزا میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګذر مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دېرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وه د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200,000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاج ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مو ودان چې ټلیفون مو واخیست. په کندهار کې د دغو دوه مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښونکې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر نو ته رسېدلی دی او په دې نو پیښو کې 15 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو دوو کلونو دوه نیمو کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس اووه پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعاً ډېر زیاته وي، ځکه کور په کور کمپاین تطبیق نه شي نو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګ د پولیو د منځه وړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمې پاتې شوې دي چې اوس هلته دغه پیښو بیا سرچ کړی یا بیا له سره راوتلي دي د پولیو پیښې؟
کمپاینونه چې په افغانستان کې تطبیق کېږي په دې کې د عامې روغتیا وزارت د پولیو له منځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز د نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف د ټول ښکیل دی او دوی ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبر رسې زه باید وکړم، هغه دا ده چې په دې سیمو کې سکل دوی کمپاینونه تطبیق کوي، بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینونو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې په مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی داسې ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاتې ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ به هلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا دا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نور هم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډېر اړین دی، ځکه کچیر مندې پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کچیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسي تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر سیمه مراکزو پورې یوسي، خو التا د کمپاین د هیڅ کیفیت ترڅنګ د نیمګړی عام په هاوی ستونزه هم سال تسکم د عام په هاوی پروګرامونو تطبیقي هغه هم کافی نتیجه نه دا ورکړي، نو ځکه دا علت او دا ستونزه البته تر اوسه پورې موجوده دي او ډېر ښه پرمختګ پکې نه دی شوی.
بلې مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تیره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبره خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې هغه انتقال د انسانانو له واسطه په واسطه له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي، پاکستان هم هغه هېواد چې پولیو پېښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیو پېښې په تېرو څو کلونو کې له یو هېواد نه بل هېواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي، هغه به وایرس ورسره یو دلې چیر وایرس دوی انتقال کې دلې به په محل کې هم خلک پخته کېږي، او وروستۍ به دا کم کسان چې دا نه پېښې چې رامنځته شوي دي، په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پېښو کې چې هغه په دا نوی کډوال چې راستانه شوي دي د هغو د جملې نه دي.
ډیره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص، کور مودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمیر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاک کړ. د تورخم ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغې کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني او خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمیر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تورخم ښارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دی، د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنګ تپولی ده، دا یې ښه کار نه ده کړی، ځکه چې غازی امان الله خان دغه وطن آزاد کړی دی، د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی ده.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا ترڅنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمیر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنه غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی، او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي، هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوری حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم خارګوټي د پیخي راپور مو واورید چې هلته د راپورونو په اساس ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګه د خان عبدالغفار خان پاکسونو باندې تور رنګ پاشلی او بیا ځینو فعالانو دغه رنګونه بیرته پاک کړي دي. په همدې رابطه د پوهنتون له استاد او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. د دغسې مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا هغوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې ترسره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه ستانکزی صاحب. ګورې، په افغانستان کې نږدې 115 کاله کېږي چې د افراطیت او روښانګرایۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی، او له هغه وخته چې په افغانستان کې د روښانګرایۍ بنسټ ایښودل شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطي ډلو په وړاندې شدید غبرګون ښودل دی چې پیل له غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرایي بنسټ خودون کې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص یو د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطی تفکر خاوندان دي، هغوی د روښانګرا ملي مشاهیرو سره ستونزه لري، او دا د هغوی د فکر خلاف خلق دي. لبد مرغ دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بي شوي ده، دا د افغاني ټولنې د افغاني فرهنګ او پلوه کې د افغانستان ملي مشاهیرو ته سپکاوی ده، او همدارز د ملت له ارزښتونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خو رسمن څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی، او بیا د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیال هم دغه کار ننګه کړی ده، او ویلي دي چې په دغو اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ مجسمې په رنګ پوښلي دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغسې خلک وي، بالاخره چیرته به ځو؟
او مشکل هم دا دی چې دا اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطي کړۍ حاکمه ده، او دا کړۍ حتی امتیاز ته پام کړی یو وخت په کندهار کې وویل چې تاسو باید عکسونه وانخلئ، تصویري مرکې ونه کړئ. یعنی دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی، او هغه دې هر څه چې وي بدي وي او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او حال دا چې یویشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یویشتمه پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده. یعنی دغه فکر چې دوی لري، دا افغانستان لا افراطی کی، افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کیدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان دا اوس په لوی کې یو لوی زندان دی چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملي مشاهیر منځلی شي، نه خپل ملي اتلانو نه پالنه کولی شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کېدو په طرف
مننه ښاغلی محبوب. د حل لارو په خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول، او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول، فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بالاخره راو به ګرځول شي، که څه هم چې هغوی به ممکن د دوی په ارزښت نه پوهېږي، او هغه کسان چې دیکته کوي د هغوی کار به وي؟
ګوري، لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی دی. هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو یې په مخونو رنګونه مخلیو، او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو، لاړل د دوی مخونه پاک کړل، که څه هم دوی بندیان کړي دي، نیولې دي، اوس هم تر شکنجې لاندې نیولې دي. یعنی دا د دې گواهی ورکوي چې د عام ولس یا د ځوان کول شعوري کچه لوړه شوې ده، خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول ګواښونکی دی. د عام ولس یعنی عامه اذهان ډیر روښانه شوي دي، په مقابل کې بیا افراطي حاکمه ډله لا افراطي شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل دی، خو څومره چې عامه ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت خی، غبرګون خی، عامه غومره به دراتونکو لپاره ګټه وي. او که چېرته عامه ولس چوپ پاتې کیږي، دا تاوان له هغه زیات چې لس کال وړاندې کوم تاوان
کړو. ډیره مننه کوم د پانتون استاد او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو په خبرې د برېښنا پرچاوۍ زیاتې شوې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي مشګان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدی چې هوا ډېره ګرمه شوې ده، سانکي بیبرقي هم ډېره شوې ده. کله چې ګرمي ډېره وي نو سانکي بیبرقي شي، نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دیورازی یو دو ساعت برق لرو، شپیل طرف یو ساعت دو ساعت که برقی، هیچ وقت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په زمی کې یا پوری که برقونه دیر کمیگی.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس مونږ ته لکه پیرانو غوندې ګرځېدلی. مونږ بسم الله الرحمن الرحیم پیران خو فرار کوي، اوس برق مونږ ته همدغسې شوی. د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې، پنځه نیم بجې، څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله چې په دا ګرمۍ کې باید دوی کوتلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې چنی اماده اته ساعته، دولس ساعته، شپاړس ساعته برق، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
شرایط فعلان خوب برق تمام نیاد
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېره اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندېږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوۍ زیاته شوې ده.
هوا ګرمه است، برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي. خو د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړي توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 220 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. له همدې امله وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې له امله خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورزو ایران ته د ایران د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو ګټونکي مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم په خپله ایکس پاڼه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیلې ښولې چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو هیوادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو. د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,402 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 4.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,018,109 ته رسیږي. مسعود پزشکیان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال به هر چا ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده.
د ایران د ولسمشری په دویم پړاو ټاکونه کې چې پرون جمعه ترسره سوی د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنی د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرې جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 میلادي کال تر 2006 میلادي کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره سوې. ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خود ری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړي پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالی سوی ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو نورستان ته په نورستان کې لټیګو د لوخو جوړولو کې سپل منځتلې په خوابه په دغه ولایت کې د غلودانو غوړیو شاتو نورو شیانو د ساتلو واخلي پخلی لپاره لټیګو لوخي جوړول چې په کلونو کلونو به نه خرابېدل او نه به خوند بدلولو. نورستانیان وایي د پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو په جوړېدو له او زیاتېدو سره اوس په دغه ولایت کې یاد لوښي نه جوړېږي. دوی له سیمه ییزو طالب چارواکو او نورو اړوندو ادارو غوښتي چې دغه وسایلو ته موزیم جوړ کړي او د ورکېدو له ګواښې وژغوري. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې پخوا له تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړېدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان وایي له دغو پخوانیو توکو اوس هم کار اخیستل کېږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوښو په جوړېدو او زیاتېدو سره اوس دا لوښي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښي شته او دوی ترې استفاده کوي.
قانون جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونو کې سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونو کې جوړې او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. او د شودي پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال 20 کال پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوایي
لس من غړونه نیولې تر یو خروار پورې اتیا من غړو پورې دي ساتل کېږي. بیا د پاسه د غټې تیږې دي او هغې کاسېر ورکوي. قیمت هم هغه په یو غوا دوه غوا باندې هغې انتقالې ګرانو.
د ښاغلي وحدت په خبره چې د غلوخي له میلاد وړاندې په حجري دوره کې له شوکاڼي جوړېدل او په نورستان کې له تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا 400 کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکاڼي اوس په ډېر اندازه پاکستان ته صادرېږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې یو بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکاڼو د زینتي شیانو، خوراک څښاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخیستل کېږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
زلونه کارونه مخکې د یو د پاغه وخت کې دی ټول خپل اوزار د دې لوښونه جوړول د کفر زمانه کې لکه پاغه وخت کې چې دی دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایي اوسیدونکي وایي که تاریخي اثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د د دوی لرغونی اثر هم وګوري او له دې لارې به